مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، حالا هم با همکارم
سلیم
سلیم محمد صالح
کور ودن تاسو ستړي مسي د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي تر 9 بجو په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د ملي شورا ځینې غړي تور لګوي چې ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي. نن د شنبه ده، د مرغومي اجدي 6 د جنوري 9. په پیل کې خبرونه. جاپان له افغان حکومت سره د 9 میلیون جاپانی یان مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر مړ شو. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 9 میلیون جاپانی یان مرسته کوي. کینتارو سونورا پرون یکشنبه له اجرایه رئیس عبدالله سره په کابل کې د کتنې پر مهال ویلي، جاپان دغه اندازه مالی مرسته په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او له راستنېدونکو سره د مرستې لپاره کابل ته ورکوي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر ویلي هیواد یې غواړي د ایران په چابهار بندر کې پانګونه وکړي څو افغانستان ورڅخه ګټه واخلي او په مرسته یې افغان سوداګر وکړای سي د افغانستان داخلي محصولات د دې لارې له طریقه په اسانۍ صادر کړي. اجرایه رئیس د جاپان د مرستو او ژمنو مننه وکړه. له افغانستان سره د کرنې او نورو اساسي پروژو په برخه کې د جاپان د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبه د قاسم آباد شارګوټي هغه ودانۍ ونړول سوې چې په غیر قانوني ډول جوړې سوې وې. د والي ویان عطاوله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دغه ټول خارګوډ د پاره کمیشنونه ټاکلي دي او عملی اقدامات مو پیل کړي دي. انشاءالله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټه په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې هغوی پیسې حکومت ته تحویل کړي نمرې غصب شوي وي لومړی به هماغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. انشاءالله دا چاره په سیاستن او نور خارګوټ کې هم پلي کیږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والي له غاصبانو د غصب شوي مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو د بهیر څارنه کوي. ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمی رفسنجانی ورور محمد هاشمی رفسنجانی تیر شپه د ایران رسنوی ته وویل پنځلس کمی شپږ بجې وې چې وضعیت خراب او روغتون ته ولېږدول سو. یوه روغتیایي ټیم هڅه وکړه ویژغوري خو له بدمرغه ونتوانېدله. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1998 میلادي کال څخه تر 1999 میلادي کال پورې د ایران ولسمشر و. رفسنجانی دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت له مهمو بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کیږي. ایران په پڅو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنی نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړي. د اروپا د هوایي چلند ادارې ویان پرون ویل د ایربس ای 321 ډوله الوتکې تخنیکي چارې بشپړې سوې دي. وروسته له هغې چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سول دا د ایران لپاره یوه مهمه شیبه ګڼل کیږي. ایران نړیوالو شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی چې له دې جملې به 80 الوتکې له امریکایي بوئنګ شرکت څخه رانیسي. د دې ایربس الوتکې چې 180 سیټونه به لري تخنیکي چارې د جرمني په هامبورګ کې بشپړې سوې او په رسمي ډول به د چهارشمې په ورځ په فرانسه کې د خاصو مراسمو پر مهال ایران ته وسپارل سي. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکایي ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو قطعي ویان صباح ال نومان ویلي د دې قطعو پوځیان توانېدلي ځانونه د دغه سیند ختیځې څنډې ته ورسوي. عراقي ځواکونه د دجلې سیند پر هغه برخه چې د موصول په جنوب کې پراته ده کنټرول لري. خدایش ډله د موصول پر ټوله لویدیځه برخه کنټرول لري. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه یو لک کسیز ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک یې ملتیا کوي، او عراقي پوځیان کرد جنگیالي او شیعه ملیشا هم ورسره اوژه په اوژه له موصول څخه د داعش د ایستلو لپاره په جنگ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطې غړي هوشام عبدالکاظم رویټرز ته وویل داعش ډله یې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال مباشره قواتنا وقطعاتنا بالتقدم
سمره چیز موش پوزیان پر مختک کوي ورسره د دایش دفاعي ځواک کمزوري کیږي. اکثریت سختريزي وسلوال لسیمه تشتیدلی خو تر شای منفجر مواد د ځانمرګ بریډ واسکټونه او د وجل سویو انسانانو مړی پاتې وي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه، خو د خدای شکر دی چې زموش پوزیانو خپل بهترینه روزنه او دقت ثابت کړ. د عراق د دویم لوی شهر موصول د بیرته نیولو عملیات د اکتوبر پر ولسمه پایل سوال. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د استخباراتي ادارو د نتیجه گیری ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشری انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبره د ډونالد ترامپ د دفتر ټاکل سوي رئیس رینس پرایبوس پرون وکړه. نوموړي ویلي ترامپ دا حقیقت ومنه چې روسیه او نور بنسټونه په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د امریکا منتخب ولسمشر ترامپ تر دې مخکې څو څواري دا مسله رد کړې چې ګواکې روسیې د ده په پلوي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې وي. ډونالد ترامپ ویل دا ادعاګانې د ده د سیاسي مخالفانو لخوا کیږي او هڅه کوي په انتخاباتو کې د ده بریا اغېزمنه کړي. په همدې حال کې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم له ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لکه څنګه چې استخباراتي ادارې ادعا کوي روسیې ته سزا ورکړي. ګراهم پرون د امریکا ان بی ایس ټلویزیون ته وویل په یاد مو دي کله چې د نوي کال په شپه له ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وسوه، هغه وویل راځئ خپل ژوند ته دوام ورکړو. ډونالد ترامپ ته زما ځواب دا دی چې زموږ ژوند پر دې نظر ولاړ دی چې موږ آزاد خلک یو، رای ورکولو ته ځو او د پردیو د دخالت پرته رای ورکوو. که چیرې یو بهرنی بنسټ ستاسو په انتخاباتو کې مداخله وکړي، تاسو نشئ کولی په داسې ډیموکراسۍ کې چې یو بهرنی بنسټ هڅه کوي ستاسو د انتخاباتو پر پروسه اغیز ولري خپل ژوند پر مخ بوزي. نو ښاغلی منتخب ولسمشره دا ډیره مهمه ده چې خپل مشري دلته ثابت کړي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حق کولو د کمپاین امر کړی و څو د امریکا پر انتخاباتو نفوذ ولري او د ترامپ له بریا سره مرسته وکړي. په هغه غیر محرم راپور کې چې د ملي استخباراتو د ادارې مشر د جمعې پر خبر کړ راغلی چې د دغو هڅو هدف دا و چې د ترامپ د سیالې ډیموکراتې هیلری کلینټن په بې اعتبار کولو سره د ترامپ د بریا مرسته وسی. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت یو عالی رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي.
امیدوار هستیم که در خلال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
ځینې سیاستوال وایي افغان حکومت د سولې لپاره د تګلارې په جوړولو کې پاتې راغلی.
تېر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ. اوسنی افغان حکومت ونشوای کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې په څو نقطو کې وړاندې کړي چې بالاخره د دې شرایطو په اساس باندې موږ سوله غواړو.
د ملي شورا ځینې استازي وایي ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو تلمن وهي.
ایران واکمن په لمن کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره څنګه د هغو سره همکاري کوي.
افغان حکومت وایي په افغانستان کې ګڼې بې ځایه سوې کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې مودې وي 19 کلنې مېرمنې له ژوند خبره و چې وایي میړه اخترونه ورکوي.
پاتې په هغه اول ورځ زه ویل که چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 طالبانو مشر یم په ول استرای کې دراوړم.
ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماښام مړ شو څوک وو په همدې خبرونه کې درته وایو. د ورکو دوستانو د پلاتینې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل سي نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو اسمسونه هم درته لولو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لوی ترنوالی وایي د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي ځواک لخوا نیول سوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغه نوم یاد نه کړ د 1,500,000 ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی.
دی
وایي موږ به په علني ډول د دې قضیې د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیې په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنول خروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته له دې چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداري و هر شخص یا
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دې نه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو په رڼا کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسي جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړپوړي چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزوری وي.
عمردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. ځینې مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلار نه لري، خو د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په هدف پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. عبدالله هننزی له کابل.
د افغانستان یو شمیر مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي په قطر یو شمیر نورو هیوادونو کې د سولې په هدف د یو شمیر غیر رسمي ناستو وروسته دوی تجربه شوه چې افغان حکومت د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري او یوازې په دې برخه کې شعارونه ورکوي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او مدني فعالانو چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د جګړې ضد خوځښت تر شعار لاندې خبري غونډه را بللې و خبريالانو ته وویل د سولې په هدف د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او د سولې لپاره یې خپل شرایط هم وړاندې کړي دي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وویل تیر او اوسني حکومتونو د سولې لپاره یوازې د سولې عالي شورا رامنځته کړي، خو دغې شورا لا تر اوسه داسې مشخصه پالیسي نه ده وړاندې کړې چې له مخې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره شي.
دوه ځلې قطر ته لاړو، موږ دلته په کابل کې د پګواش کانفرنس درلوده، په قطر کې هم کانفرنس درلوده، په ګڼو هیوادونو کې کانفرنسونه وشو. موږ د افغان حکومت له لورې نه کومه تګلاره پالیسي ستراتیژي نه ده لیدلې. تیر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ، اوسنی افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې ګلانی صاحب محترم دې مشر په توګه ورته وګماره، مګر هم ونه شوای کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې په څو نقطو کې وړاندې کړي چې بل اخر دې شرایطو په اساس باندې موږ سوله غواړو.
خغلی زلاند وویل د سولې عالی شورا طرف واقع شوه او د سولې لړۍ له یوې پروسې نه پروژې ته اوښتی ده. له دې مخکې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي سولې ته د رسیدو په برخه کې د شرطونو وړاندې کول هیڅ ګټه نه کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ویلي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي نو پرته له شرطونو دي دغې شورا سره مستقیمې اړیکې ونیسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخواني غړي سید اسحاق ګیلاني چې دې غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې عالی شورا په خپلو پرېکړو کې خپلواک نه ده او په خبره یې د استخباراتي بنسټونو پرېکړې تعقیبوي.
د سولې شورا نمخ کې اول دغه ټول کار استخباراتي کې استخباراتو رئیسان دي د مختلفو کسانو سره خپل خبرې کوي، حتی قطر ته په سوسو وارو باندې دوی سفرونه وکړل، پټ ملاقاتونه یې لرل چې کله خبره جوړه کې بالاغې نه د سولې شورا ته ورکوي. دا ټول هغه ناکامۍ دي چې د افغانستان خلک سره مخامخ کړي دي او په هیڅ صورت باندې به د افغانستان حکومت د سولې لپاره په دې رقم سیاست باندې به کامیاب نشي.
اخوا د سولې عالی شورا وایي چې د دغې شورا رهبری خپل خپلواکي لري، خو شرایطو ته په پام له نورو بنسټونو سره په همغږۍ د سولې لپاره زمینه سازي کوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو او نیمګړتیاو ته په کتو د سولې اړیکو شورا پر یوې داسې ستراتیژۍ کار کوي چې له مخې به یې د سولې لپاره ملي پلان چمتو شي. دا یو نوی ستراتیژي شته چې له مخې باید د سولې لپاره یو ملي پلان جوړ شي. دغه پلان باید د سولې عالي شورا د عمومي ناست له تصویب څخه تیر شي او په دوه یا درې میاشتو کې به عملي بڼه خپله کړي. ښاغلی قاسمیار وویل په دغه ستراتیژۍ کې د افغان حکومت، مدني ټولنو او سیاسي څیرو او همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو بنسټونو نظرونه هم اخیستل شوي دي. ښاغلی قاسمیار وایي دا چې د سولې پروسه پیچلې ده او ډېرو اړخونو پورې تړاو لري، نو اړتیا ده چې په دې برخه کې له یو شمېر نورو بنسټونو سره اړیکې ونیول شي او د هغوی د اسانتیاو څخه ګټه واخیستل شي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ورزو کندهار ته د دې ولایت اوسیدونکي پلوشه ادعا لري چې د یو تعویز لیکونکي لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی. هغې له حکومت څخه په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. دغه ځوان انجلۍ وایي هغه تعویز لیکونکی چې پر دې جنسي تیری کړی د دوو محکمو لخوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره له بنده خوشي سوی او آزاد ګرځي. صادق رښتینی نوره کیسه درته کوي.
سالی صاحب تاو اوریدونکو او شمشاد سلام. اتلس کلن پلوشا اتم یاش مخ کی د کندهار په ډنډ ولسوالی کې یو تعویز لیکونکی ملا ولی جان ته چې په مخپوټ هغه مشهور و د تعویز لپاره ورغله. پلوشا وای تعویزګر پر دې جنسي تری وکړه او پولیسو ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول سو. د پلوشي په وینا نوموړی د دوو محکمو لخوا تر 12 کال بند محکومېدو وروسته اوس خوشی شوی. دا وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اخترونه هم ورکوي. په دې برخه کې به د دې خبري واورو.
ملا پاخترو کې وای وایسته جبرای واروم د دې کار ته انکار څه زور تام زنین کار کې زم تاس ما ژوند را تبا کړی دی. بیا کوم مستابر ورور لاس ولګی کوم پر پلار لاس ولګی زه په ام سره اندوالی کې روان يم. موږ کاسي سی په پټ مخ موږ روان يم. موږ تاخترونه راکړي ماته په غول ورځ لول ول کدي چیرې په ما حکومت خبر کوي زه په پاکستان کې د 200 قص طالبان مشرم په ول اسرای دي دراوار کوم کدي خپل پلار په ما خبر کوي په ول پلار دي د څټ د خوادر اعلان کوم دی ماته داسې اخترونه را کینه نو راز ما ګرد ثبوتونه پراته دي د خوشګړی ګرځولې پر کوم عمل زما سره ولې داس نه وړ عمل وسو. زه خپل درد ورغلم د زما سره ولې دا نه وړ عمل وکي. ما خو نه غوښته چې د زما سره داس نه وړ عمل وکي. اوس په ټول نړۍ کې ماته په کچه سترګې کتل کې ځکه چې زه خوند ته به عزت کړم.
پلوشاو کورنۍ له حکومت څخه عدالت غواړي. دوی له مدني ټولنو، بشري حقوقو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر امنیتي ادارو دي فشار راوړي ترڅو جنسي تیری کوونکي بیرته ونیول سي. د پلوشې د مور سره مهم خبرې کړې. هغه وایي چې شای ملا ولی جان د پیسو او واسطې په زور لبند خوش سوی وي. د کندهار د شوز چار ریاست د دې پیښې په اړه نه خبرې شي او امنیتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حکومت باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي.
ډېر مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې ومردل چې د کندهار اوسیدونکي پلوشه ادعا لري چې د یو تعویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی او د دوو محکمو لخوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره آزاد ګرځي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبر یاست. ساینسپوهانو یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې تر پوستکي لاندې له بدن سره پیوندیږي او د بدن بیلابیلو برخو ته درمل رسوي. دا کوچنی روبوټ له هایدروجن څخه د دری بودی یا 3D ټکنالوژي په مرسته جوړ شوی دی. دا روبوټ بیټری نه لري او له بهرني مقناطیسي میدانه په استفادې کار کوي. د ساینس روبوټکس ویبپاڼې د راپور له مخې دا کوچنی روبوټ د ساعت د ګراریو په شان څرخ لري. د ناروغ تر پوستکي لاندې د روبوټ له پیوند کېدو وروسته ډاکټر په لازم وخت کې له مقناطیسي میدانه په استفادې د هغه بدن ته درمل پرېږدي. سیرونکو دا وسیله پر هغو بوژکانو وازمویله چې د هډوکو په سرطان اختول. د شیوی وښودله چې په عادي ډول بوژکان کیموتراپی کېدی شي او د هغو روغې حجرې په دې ډول زیان نه ویني. د درې بودی چاپ ټکنالوژۍ په وسیله دا جوړ شوی روبوټ 1.5 سانتي متره اوږدوالی لري.
اسمت ساروان و چې له ساینسي پرمختګونو خبر کړو. افغان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو او طبیعي پیښو له کبله څه باندې 1,50,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي 2,10,000 راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ د ژمي پر مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د عبادالله هننزي په راپور کې.
پیخو ته د رسیدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له امله 1,03,301 کورنۍ بې ځای شوې دي. ښاغلی برمګ د یکشنبې پر ورځ د افغانستان له کډوالو چارو وزارت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له دغې شمېرې څخه 1,05,03 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې دي، خو 45,008 کورنیو سره لا هم مرستې کېږي او 15,550 کورنیو ته د مرستو لپاره څېړنې روانې دي. خغلی برمګ زیاته کړه د ژمي لپاره د حکومت له بیړني کوټ څخه 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي.
در مجموع در طول
دای وای پوتیر یو کال کې 1,000,000,000 افغانۍ څخه زیات مو د حکومت د بیړني کوټ نه بې ځای شوي ته ځانګړي کړي دي. د ژمي لپاره مو 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي چې د ولایتونو په کچه د کټګوریو لمخې 2-15,000,000 افغانۍ پورې هر ولایت ته انتقال شوي دي. خاغلی برمکوئل ډیرای دغه کورنۍ په کندوز، فرا، اورزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس ولایتونو کې بيځای شوې دي. برمک زیاته کړه د بيځای شویو ترڅنګ په روسیو میاشتو کې د جګړو له امله د 25 میلیون ډالرو په ارزښت عامل منفعت تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. په خوته در رسیدنه په برخه کې د دولت وزیر په داسې حال کې بيځای شویو ته د مرستو خبره کوي چې یو شمیر بيځای شویو په واروار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له لازم مرستو څخه نه دي برخمن شوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت د پلان مرستیال فضل احمد عظیمی وویل د 2014 کال د نومبر له 6 نیټې څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1,250,000 کسان په داوطلبانه ډول هیواد ته راستنه شوي دي. ښاغلی عظیمی وویل اوس مهال 1,05,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دای وایي په ټوله کې 1,05,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې لرو چې مرستو ته اړتیا لري. 2,10,000 هغه بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال کورنۍ دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او ژمنیو مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره مرسته وشي. د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال همدار ازویل افغان حکومت د بې ځایه شوي او ناراجستر شوي راستنه شوي کډوالو لپاره 15 میلیون ډالر ځانګړي کړي چې 35 میلیون افغانۍ دغه وزارت ته انتقال شوي دي. ښاغلی عظیمی وایي لا هم نږدې 1,000,000,000 افغانۍ ته اړتیا شته چې په ژمي کې بې ځایه شوي او کډوالو کورنیو ته رسیدنه وکړو. له دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د کډوالو او بې ځایه شویو ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې هغوی ته باید لازمې مرستې وشي.
عمردل چې افغان حکومت وایي د ژمي پر مهال راستنه سوي او بې ځایه سوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملي شورا ځینې استازي وایي ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي خو افغان حکومت وایي چې د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمیر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نامنیو د پراختیا مسول ایران غنی وای چې په پوځي او سیاسي چارو کې د دغه هیواد لاسوهنی د یادو ولایتونو سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړي دي. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران وطن په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره جنگي زاوو سره همکاري کوي چې هغه دواړه کوم همکاري چې د وسلې په همکاري سره کې زیاتې چې هغه تصویر ملي مدن وسلې ورکوي او دوم اقتصادي کومک دی.
خغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوال مخالفینو ملا تړکو خو په خبره چې په دې روسیو کې د دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراه ولایتي شورا منشي داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
د غورځي څخه چې موږ د فراه د ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپور کړی دی او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او تګیری سره ده. هغه سره سم موږ د ولایت پر ولایت باندې تهدیدونه ډیر سوي دي. دشمن روزل سوي دی او طالب ته طالب حمایت سوي دی چې د طالب په لاس کې ثقیل سلاح لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز مش ولایتو کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازو په خبره کچیر لوټلوال مخالفینو سره د گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران لخوا مرسته ونه شي د وی ورځ لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. دا لمړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په نامنیو کې ښکیل بللی و. د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو اندا هم ویلي چې په فرا کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والي آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وسله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي که روسیا، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې راځي چې په دې وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هیوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالولی عابد مقبل له پکتیا په خپل پیغام کې لیکلي له دولتي او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې د کرکټ پر لوبغاړو د حملو مخه ونیسي. پر شاپور زادران برید کوونکي باید خلکو ته وروپیژندل سي. عبید الله سروري له لغمانه د ملي لوبډلې د ملا پر تیر شاپور زادران برید د بهرنیانو کار دی. دولت باید د دې قهرمانانو امنیت ته جدي توجه وکړي. محمد نذیر همتی له نورستانه حکومت باید د کونړ د ځنګلونو په کلکه دفاع وکړي، ځکه چې دا د هیواد ملي شتمني او حکومت مکلف دی چې د خپل هیواد ملي شتمنی خوندي کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د 3G انټرنیټي خدمات فعال کړي. تاج محمد الکوزی: که په افغانستان کې افغانانو ته د کار او زده کړې زمینه برابر سي، افغانستان به ډیر ژر ورسره پرمختګ وکړي. امین الله له کندهار لیکلي: له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه هیله کوو چې د بیکاری د له منځه وړلو لپاره اقدام ماتو کړي. خلکو ته باید کارونه پیدا سي چې ورسره به امنیتي وضعیت هم ښه سي. عبدالله خورجانی له کابل: ولسمشر باید ډیرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کارونه ور پیدا کړي او فابریکې دي جوړې کړي. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي: ځینې عربان په ژمي کې فراه ولایت ته ځي او په غیر قانوني ډول قیمتي مارغان ښکار کوي، د دوی مخنیوي پکار دی. په ځینو رسنیو کې د پیژندل سوې سندرغاړې زرڅانګې د مړینې خبر خپور سوی و، خو هغه ژوندۍ او روغه ده خو ګیله منه ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سیلاب مسعود ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې څو ماشومان لري.
پیر میں زمان دے سارے ملنا دے
اگا تا دیو ودونا کڑی دیو
ٹھولے ما دے کڑی بیغام آیا
مسیح کو سیدھے چمرا دی
دے دے بیشماش پیر بچے زمان ہمی دی چاہ تا دی چاہ نا دی بیشموری میلن دی لاتی سمرا دی پکی آری وار دی وہ اترا اولی دی
او دا وقت چر تا وہ سیج
پنا خار کے
جون دے چرانگی تیری جی
دن اللہ پاکر خمی چلے گی ورد کنے خنا چلے گی تی ماخا چلے گی سو کو چاہ تا خدا سنے چی ماخا نا چلے گی کخا چلے گی کبا چلے گی تیم تیرا ہو
کور دے خپل دے کا دے کرائی پا کور کشو سیج
کور میں خپل دا کوٹے میں جوڑی ندی لہ
دا بیا څرنګه کور ده
تمو می خخ کړای ده زه سو کو چې مو ته سرکار سره راګې ده سو کو دمر خدمت ما وک
د ژوند څه ارمان هلاره
وای از ما ارمان خو ده لرو چې اوس ما خو ته تمه کې چې دمر خوارې ما وکړې او کور می غاسه ډا ګار ده
بهر کوم کوم ملکونو ته تللې
منی فرانس، لندن، امریکا، کابل، کوریا دا ټول وته ما ته هم ځ کرا کړ کور راکو چې پاتې شم ما ده په لا خاور ما نه یره ده
شرطا ایوال جونا یا انامونا ده ها اخستی دیو کنا
یا وادو پشتنا ما که چه بکسی می داکی دی جرمنی، امریکا، فرانس، لندن دا وادو نا دی ما سر پاکستان خو بشمار دیر دی
او سا سندر بیایی و کنی بیایی
ولی نیایی
او ردون که تا بیواز سندر دا سو رو رو گند زمزما که
پاس پو بارا که خو بگردی واری زینا شنواری لا وانگینا شنواری لونگینا
ننی پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوه؟
زه دا پیغام ورکوم چې دا څه خوږې خوږې سندرې ووایې د پښتو ولې چې همن راسي حجرې نشته چې حجرې جوړې شي. موږ دا د پاره ګلوکرار خوشحالي چې حجرو کې تماشې وکړي چې همن راسي جنگ دې نه وي.
پیژندل سوی سندرغاړي در څنګه وه چې د امن غوښتنه یې کوله. په دې خپرونې کې د امن په اړه هم ځینې راپورونه لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 9 میلیونه جاپاني ین مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ایران په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړې. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو دا نتیجه ګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. نو مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د لسو بجو خبرونه ته مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینر تڼۍ واخیسته.
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به څومره وي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. کاناډایي انلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کان کیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکونډي ولایت ته انتقال شول. پیښه د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلی چې دغه حمله شایي د داعش ډلې کړې وي. د ویلی چې د پیښې ټول قربانیان د دایکونډي ولایت اوسیدونکي او شیګان و. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د وژل شویو کان کیندونکو شمیر 8 تنه شولې دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونې په حواله پیشه په داسې ځای کې سوی چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده، خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیشه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکي وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي دي. خبرونې د مطلب په دوام لیکلي تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړ بمی حملو په نشه سوی چې داعش سختریزې ډلې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خبره کړې چې وسلولو کسانو د شنبه ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زدران چې ډېره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه و او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه 1.5 کلن لوبغاړي ته په دې وسلواله حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندي خبرونه د کرکټ په ډګر کې د شاپور زدران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 یو ورځنیو یا 50 نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 20 نړیوالو مسابقو کې 6 وکټې اخیستې دي. مشرانو جرګې پر شاپور زدران د حملې د څېړنې غوښتنه وکړه. واصل وصال
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې د وسلوال برید پړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا د داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې نه ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې دا موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا د دواړو گزارش مجلس امید ته وړاندې کړي.
پر شاپور زدران او ورور غمی زدران د کابل ښار د بګرامیو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمني نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. د شاپور زدران د ادعاو له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریکه کړو. و مو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماښام مړ شو څوک وو؟ رضوان مراد براتوي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته وړل شو او مازیګر مهال یې ساه ورکړه. د ایران دولتي ټلویزیون د 20 رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نېټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیصي مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی دوه ځله د ایران د ولسمشر او دوه ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز پیغام پرېږدي، لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایي. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوردونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اکله معلومات لري. د دې په څنګ کې به ډېر هغه تلیفوني پیغامونه هم واوري په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 11 14 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو شخص د ځان په اکله موږ ته پیغام را لېږلی دی. دی وایي چې اکبر شاه ماشوم نومیږي او له 5 وایي څخه دی. په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اکبر شاه ماشوم د 6 څخه خبرې کوم. زه د کرزی په 2 کال د کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانو یا نکاکان ورونه ټول ورک دي. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. هر څوک چې زما پاک معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0 5 5 5 2 8. دا زما تلیفون شمیره ده. چې هر څوک معلومات لري په دا شمیره کې زما سره زنګ ووهي. بل شمیره مې ده 0 5 5 5 3 4. دا زما تلیفون شمیره ده. چې هر څوک نه باندې معلومات لري په دا شمیره کې زنګ ووهي.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به داسې یو تلیفونی پیغام واورو کوم چې موږ ته عبدالوارث امیری له لغمان را لېږلی دی. دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص ده چې نوم یې ده پاسخدین او د پلار نوم یې ده ابوحسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي. راځئ چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عبدالوارث امیری یم او تاسو سره له لغمان نه پاړک شما. یو ورور چې پاسخدین نومیږي، د پلار نوم ابوالحسن خی او لږ سبي تکلیف هم لري. ولایت جوزجان خی درې څلور ورځې کېږي چې دلته لغمان ته راغلی. که د هر چا وي دلته له مونږ سره ده نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. انشاءالله مونږ ورته وسپارو 0 8 9 9 0 3 9 0 4. بیا تکراروم 0 8 9 9 0 3 9 0 4. ښه وخت او ښې شېبې.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به داسې تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د موسی جان له هلمند نه موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په اکله چې ګونګی دی یو چا ازادي راډیو ته له فرا څخه تلیفون کړی و او له موږ څخه هیله کړی دی چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسی جان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرا نه موږ ته رالېږلی و.
چې زما یو شناخته دی، وروسته دی، زما دا نه زوی دی، ورک دی.
چې دا په پاره کې هغه روز د ازادۍ ریډیو ته چا زنګ ووهي او دلته یې ګونډې نه پیدا کړې چې زه د ازادۍ ریډیو ته دغه غواړم چې یا د دغه نمبر راکړي یا هغه سړي د ازادۍ ریډیو ته زنګ ووهي تر نه پیژندل نه شي. السلام السلام علیکم.
دغه تلیفوني پیغام مونږ ته حاجي جان اغا له فرات څخه رالېږلی دی.
د پرا د بالا بولس د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د چیم حاجي جان اغا نه نه زما دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د هرات انتقال کړی دی, دلته راوړی دی, دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی, په ژبه ګونګ دی, په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د ټلیفون شماره مې په خپل پیغام کې په دی و نه ویله چې موږ خلک په ازادۍ اټکلي زنګونه وې یا مسکالونه راکوي موږ نه پسنګ کړی. دغه چې د ار سړی دی, دغه سړی د موږ خپل زنګ وې چې ادرس ورکو چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا موږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتل. نو دای دی وکی چې د پرارو ته دراسي د پرارو د څخه بس نمائندګي ده د سراچو اوالا بس دغه سراچو ته ډېر شناخته خلک دي ورته ودوایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته سیازنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کې موږ ته مزاحمت جوړ نه کې 0 8 8 3 3 0 8 3 9. په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکو. دغه د خیر او د مسلمانۍ درګه دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي ګونګ دی, چار ته پښتنه ځنه کوو کول هم دی. د 15 تر 18 دیرش کلونو عمر لري, میانکه ته سړی دی, ژیره هم لري, تور ژیره یې ده. نو مخته مو ښه الله مو مل.
تاسو د حاجي جان اغا تلیفوني پیغام واورید. په دې لاره چې موسا جان دغه تلیفوني پیغام اوریدلی وي د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو اوس دا یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګرانو رول غزنی نه مونږ ته تلیفون کړی دی. هوای چې دی وګونګي پاکله معلومات لري. دغه ګرانو رول د تلیفون شمیره نه دی ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته دغه ګرانو رول د تلیفون شمیره وایم.
دغه د غزنی ولایت د لاخلو سوالي کې د سیادار په کلی کې تقریبا 3 نه 4 نو له یو سړي سره د سیادار په کلي کې په یو کور کې د داخلن نشي کې چې خپل کور خپل ځای نه درمادم. هر چا ته خپل معلوم دی خورا د سیادار.
دغه ګران ورو چې موږ ته تلیفون کړی و خپل نوم نه واخیستی. دغه د تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 0483125043. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0093 0483 125043. تاسو زموږه غلازه دی رادیو څخه اوري. ګران دوستانو اوس دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د حاجی سید بادر له هراته موږ ته راغلی دی. دا ګران ورور وایي چې د یو هلک په حق له معلومات لري. دغه هلک لاس کلان دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بادر د هرات سره سیسه په تماس کې یم. یو حالت دی چې د لسو کالو دی, تقریبا د دوه کال کېږي چې دلته د یو سړي پر لاس دی. دغه کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري. ما ته په دغه شماره زنګ ووهي, زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0 8 3 0 2 3 3.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو او تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکو کوم چې اوردونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. یو ګران ورور حسین له بادغیس موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم په هکله معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیس ولایت څخه، د دیبون ولسوالۍ د نخلستان سیمې څخه. زما یو انډیوال دی، تر سره دی په غوږو باندې سکون دی او دی راته وایي د اعصابو تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زه وایي د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم، خو ژبه کله جلال آباد وایي کله ارزګان وایي. نو دغه سړی چې دی نوم یې محمد قیم دی، په دغه نامه دی کله زه قیم یم، کله محمد قیم یم په دغه نامه دی. نو که چېرې هغه وارثان دي او پیژنې کولای شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیغامو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې آجی لالی له هلمند در لیږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. همداراز په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندیخانو ته لیږي او هلته په بندیخانو کې دي. منګه د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو خو مسولیت نه اخلو، ځکه چې دا زموږ د دغه ګران ورور یوه ادعا ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجلالی د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی. د عبدالولی په نامه یو څوک دی چې لیونی دی، دماغ یې ګر سری کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، د یوه ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یوه ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راویستلی د هلمند په زندان کې و، د هغه ځای څخه یې وروسته بیا باګرام ته بیولی دی. نو قریبانو دوستان دي وروره خبر وي، دا اکثره لیونان چې دي حکومت یې زندانو ته راولي. یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه، ډېری دي خو دا حکومت راولي اوس په زندانو کې دي. دا قریبان دي خبر وي، زما پیغام نه چرکي. زه اجلالی د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی، خدای پاک ته خیر درکړي. السلام علیکم.
ته آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. اوس وار ورسه دغه تلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
نوراغا خبرې کومه شوي ولسوالۍ تنګینه، مونږ یو د تره زوی دی، د هغه په نامه باندې تقریبا دوه کاله کېږي د خپل کور نه درکه سوی. که هر چا ته یا هر مؤمن مسلمان ورور ته د پاتره معلومات وي، کولی شي په دغه شمېره مونږ سره اړیکه ونیسي. چې پر اوسه 9 اتهڅلوېښت خاصه 9 2 او 1 لک افغاني شیرینی هم لري. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه درسره در چې کوم پر کار شیم. ما یو څنډه په ونه ګډه کا په ایران کې ورسته یې کاسلې کې د زړه خبرې چیرې چیرې مثال د خبرې یا د هاوري مقصد وجې دل یا یو بل څه لري پیغام وته ورور محمد لار اکرمی چې په دغه ټلیفون باندې یې سره اړیکه ونه چې پر وځ نه دی ارسلې ونه وی ولې چې مېره ده چې پر وځ وي ولس دوه چې درونه وي سره سرویس.
زموږ یو ورور رکته سنگره سړی ده، نوم یې خیر محمد، پلار نوم یې بورجان، ولایت زابل ولسوالۍ خاک افغان. که هر چا پیدا که په دې شماره کې زنګ ووهي 0 اویا 1 اویا 9 اتیا 6 شماره یې ور بیا تکراروم 0 اویا 1 اویا 9 اتیا 6. وسلام.
اغه لالک د محمد اجان زی د کندهار د ولایت څخه خبري کوم. ما یو ورور ورکتی خلیل منیزی، د پلان مې محمد اجان دی، د نکنه مې حاجی فضلالدین دی. که هر مسلمان ته شاوري کوټ ته ولسوالۍ د زندان کې او چدن کې دی، که هر مسلمان ورور تر ماډون دی یا معلومات ولري یا سره دی پر ټلیفون پټو وخت مې ورو دي مسله تماس کړی. 0 اویا 3 78 15 بلش نه راځي. 0 اویا 2 اویا 2 79 40 بلش نه راځي. 0 اویا 4 79 80.
السلام علیکم، زه محمد داود د
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکی یم. د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه د والي زوی دی د سنځري د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا لس کاله مخکې د ایران ته راغلی و سنځري ته، شپږ میاشتې یې تېرې کړلې، وروسته بیا ولاړې ایران ته. زه د کور هم په ایران کښې دی، کوچنیان یم هلته دي. د لس کاله وروسته څخه بیا کوم ټېلېفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی. نو که چېرې زموږ غږ دی اورې، د شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، اوس فعلا هم دی په اصفهان کښې دی، د ایران په اصفهان ښار کښې، نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 اویا شپږ شپېته اووه سوه نوي یو شپېته.
زه د خجر اوبه اوسېدونکی یم، د باران اکازو یم. زما یو اکا دی د محمد لال په نامه دی، دا 40 کاله کېږي چې تللی دی ایران ته. که دی زما غږ اوري یا نور ملګري اوري، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي: 0 اووه 0 3 5 3 5 0 1.
زه خان داود زوی د هلمند ولایت ګرمسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خروټو د سیمې د اجلسین اجام د کلي زما ورو ورک شوی د تیرېز په نامه چې په کوم خروټو ده تقریبا 4 میاشتې کېږي. د کور وتلی هېڅ درک یې نه شته. دا 10 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري. که هر مسلمان ورو لیدلی وي یا معلومات ورکوي، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي، په داخل کې او که په خارج کې. زما شمېره 0 اووه 0 1 4 9 9 یو بله داخلي شمېره پاکستاني شمېره ده: 0 0 1 1 9 9 1. شماره یې ځل بیا: 0 0 2 9 9 1.
زما نوم علي محمد دی، د پښین څخه زنګ وهلی دی. زما یې وروڼه دی د حضرت علي په نوم، د پچې زوی. تقریبا 3 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره کښې زنګ ووهي: 0 3 5 8 2 0. د ټېلېفون شماره یو ځل بیا: 0 3 5 8 2 0.
زما پیغام دغه دی چې زما ورور شباران ورک دي. زه درخان خبرې کوم، د میوند ولسوالۍ د کوه کاریز اوسېدونکی د جمعه خان اکا په چېر زوی دی. دا 3 میاشتې کېږي چې نادرکه دی. زما د ټېلېفون شماره ده: 0 اووه 0 3 0 9 3 9. که چېرې چا دا معلومات کېږي پر دغه شماره دې ما ته معلومات را کړي.
زه عمران عرب یم، د لغمان څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کوچنی ورور ده چې اکرم نومېږي، او ښوونځي ته تش شپږ میاشتې مخکې یو کلار نادرکه شوې ده. که هر چا ته په دې باره کښې معلومات رسېږي نو لطفا دې ما سره په دې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 اووه 0 3 5 3 0 1. شمېره ځل بیا تکرارم: 0 اووه 0 3 5 3 0 1.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما نوم مالیکي دی. زما ورور چې سمیع الله نومېږي، دا 2.5 کاله کېږي چې د کوره څخه تللی دی. که دی زما اواز اوري یا بل مسلمان د ده په هکله معلومات لري، ما په دغه شمېره باندې زنګ ووایي: 0 اووه 0 1 1 6 1 5 3 1. ټېلېفون شمېره یو پلا بیا وایم: 0 اووه 0 1 6 1 5 1 0. چا د ده په هکله 2 میاشتې د مخه معلومات درلودې، د ازادي راډیو ته پیغام پرېښی وو. ملا زه پېژنم، د شرشرک دی، د ناوې د ولسوالۍ دی. نو موږ نه وو خبرې، بل چا ما ته وویل لکه اوس هر یو د ده په هکله معلومات لري یا دی په خپله زما غږ اوري، په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. تقریبا 10 کاله یا 13 کاله عمر لري. بل دغه پیغام دې د ازادي راډیو ته.
زه د هلمند ولایت ګرمسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو خبره در ته کوم. زما ورور د پیروز په نامه چې هر روز نو هر مسلمان ورور ته که په دغه شمېره یا بل معلومات په دغه شمېره دې مسته زنګ ووایي: 0 اووه 0 8 1 1 0 1. شماره ازل جات کنم سپر و سوات ازل ویش یو سلو ازل ویش ناسه و منی و سلام که هر رو تا بدا که هر رو تا معلوماتی یه بلی تا داشمه مصره پا تماس
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې له چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پورې خپرونې لري.